انتخابات وګټي او په زرګونو خلکو په جرمني کې له دغه هیواد د هغو افغانانو په زوره د وستلو خلاف مظاهرې وکړي چې په دې وروستیو کې د پناه درخواستونه رد شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو رندیز درته فرخنده صد وړاندې کول او د پاکستان خبرو شو د ژوند ورسپانو د اداريو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کلی کې د ریښتیو کې د پاکستان چیف جسټس د جیکب آباد په یو کلی کریم بخش کې د جرګې لخوا د دوه کلنۍ او شپږ کلنۍ ماشومان جنکو په روغه کې د ورکولو د معاملې د خپل اندې نوټس اغسته او د لړکاني د پولیسو مشر نه یې رپورټ غوښته دی. ادارې وایي جرګې په یو لانجه کې د ماشومان جنکو پلار حشم ته حکم ورکړی وو چې مخالف ډلې ته د 14 لک روپۍ جرمانه ادا کړي. د کومې وروسته چې حشم نومیتن 1 لک روپۍ ورکړي خو یو سورځی پس جرګی اویل چې نور پیسې نوینو دوه لوریانې دی پروغه کې ورکړي. په کوم چې میډیا آواز پورته کړو او سپریم کورټ د خپل اندې نوټس واغستو. ادارې زیاتوي بلپلو په اسلام آباد کې د یو جج د کور ودانې لاخوا په یوې ماشومې جینې طیبې باندې د تشدد په مقدمه کې د ماشومې پلار محمد اعظم د مقدمې نه د لاس په سر کې دوه اعلان کړی دی او د جج کور ودانې یې معاف کړی. نو په داسې صورتحال کې دا سوال راپورته کیږي چې په یو مقدمه کې دایي ریاست وی نو د ماشومې د پلار روغې څه قانوني حیثیت پاتې کیږي؟ نو د دې پړاګوي چې هر جرم د مافي وړ نه وي، غني ټول مجرمان به مافي نامه جمع کړي او ځان به خوشی کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اجر سپانه خپل ادارې په کرکټ درغلیو باندې لیکلي او وایي د پاکستان سپر لیگ پرنګ د کرکټ لوبي په یو غټ پروګرام کې د اسلام آباد یونایټډ لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف د درغلیو په تور کې معطل کړی شوی. د کومي روسو چې د دې لوبغاړو پر ضد پلټنی پیل شوی. ادارې زیاتوي که خالد لطیفی او که شرجیل خان وی او که هر څوک وی چې په نړیوال کچه د وطن د ناموس خیال نه ساتي، باید چې د دوی پر ضد سخت کاروایی وکړل شي. د ادارې په وینا چې سرنګ شهریار خان د کاروایی باور ورکوي، نو کچري رښتیا د درغلي کوونکو پر ضد کاروایی شوی وا، نو چا به هم دا جرأت نشو کولای چې د وطن ناموس یې خراب کړي وي. باید چې په دې کې ککړ د ټولو کسانو پر ضد کاروایی وشي چې راتلونکي کې په کرکټ یا بل لوب کې څوک درغلي ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي د امریکا پر نوي حکومتي انتظامیه فشار دی چې د پاکستان په اړه سخته تګلاره خپل کړي، چې دارنګ اسلام آباد له افغان طالبانو سره ملاتړ ختم کړي. بلخوا د جرمني خبري ایجنس ڈی پی اے لیکي د امریکا دفاع وزیر د خپل جرمني هم منصب سره په ملاقات کې د افغانستان په جګړه کې د جرمني پوځیانو رول ستایلی دی. پر دې موقع د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د دوی لومړیتوب دی. د دواړو مقالو غټي برخې له اصرار عالم مومند اورو.
هپینګټن پوسټ ورسپانه لیکي د امریکا پوځي او ولسي چارواکو لخوا د دې هیواد په نوې حکومتي انتظامیه فشار دی چې د پاکستان په اړه سخته تګلاره خپل کړي، چې دارنګ اسلام آباد له افغان طالبانو سره ملاتړ ختم کړي. خو ځینې کارپوهانو بیا وړاندیز کړی چې ټرمپ انتظامیه دی پاکستان ته د پالیسیو بدلولو لپاره څه وخت ورکړي. بعضی پاکستانی چارواکو هم ویلي دي دوی تمه لري د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار او دفاع وزیر چې د پاکستان په مسله پوه دي، پر دې عقیده دي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې بیا بحالول ضروري دي. په مقاله کې د یو رپورټ په حواله ویل شوی چې په تیرو 2 کلونو کې پاکستان ته ورکړل شوې مرستې اسلام آباد په هغو عناصرو مصرف کړي کوم چې د دوی په فکر د هندوستان پر ضد کارول کېدای شي. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوی داسې نه ښکاري چې پاکستان به خپل تګلاره بدله کړي. که څه هم په مقاله کې راغلي چې پاکستان اوس هم د ښه او بدو طالبانو پالیسۍ ته دوام ورکړي، خو پاکستان په تیرو وختونو کې دغه تورونه رد کړي او ادا کوي چې پر خپل ځمکه یې د ټولو وسلوالو پر ضد بے له توپیر عملیات ترسره کړي. بلخو د جرمني خبري ایجنس ڈی پی ای لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د خپل جرمني هممنصب سره په پینټاګان کې د ملاقات پر وخت د افغانستان په جګړه کې د جرمني پوځیانو رول ستایل دي. پر دې موقع د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې د هیواد او امریکا لګړو چیلنجونو سره مخ دي او د ترګري پر ضد جنگ د دوی لومړیتوب دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا په اتحادیانو غږ کړی چې د شریک دفاعي حل ځلو لپاره نور وسایل اهم ورکړي. دا مهال امریکا او جرمني د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنیز ماموریت ته دوام ورکړي. د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په ناټو او اروپایي اتحادیې تر نیوکو وروسته جرمني ډیر اندېښمن دی او له کله نه چې ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي دا د جرمني جرمنی د کابینه دویم غړی دا چې د امریکا دوره یې کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم او د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته. تیر ورځ پیښور کې د باخبر جینکو په نوم د غیر دولتي ادارې د سور لاندې د هغه خزو د لاسي توکو د خرڅولو لپاره یو دوکان پرانستل شو کومه خدیچې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام ګوسناور.
په کورونو کې د خزو په لاس د جوړ شوی جامو او د دستکاری د نورو توکو د خرڅولو لپاره د دوکان د پرانستلو د دستوري پرمال مدني پالي ګلالی اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې دا وی د دې نوي پروژې ګټه به د جنکو په تعلیم او د خزو په اقتصادي وده مصرف کولی شي.
مونګه په پېښور کې د جھلکې وومنز کرافت په نوم باندې یو ګام پورته کو او د دې مقصد دا د چکمې خزینه سره په کورونو کې کار کوي. هغه دا شند پروډکټس جوړ کړي چې کوم د اربن مارکیټ کې خرڅېدل شي او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي خصوصته ډایرکټلی زی او بل چې کوم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې
د دستکاری د هنر سره تړلي میرمنو د باخبره جنکو په نوم د مدني ټولنې د دې ګام ستاینه کړې ده. د نوخار د دستکاری د یو مرکز مشره سیما بابر مشال ریډیو ته وایي
د دې ګوتې ویني شي او د ټوله شپه د دې نظر لاړ شي او داسې هغه کارونه کوي او هغه بالکل اونې پونې دام به ورکول او شکر دې د لاره راته ملو شو د دې انیشیټیو واغشتو نو ما سامان ما خو لا روړې نه دی او ماشالله هغه خرڅې ته شروع شو او ما خو ځان سره آرټیزنم راوستې دي چې دا غي ایکسپو یې ویزیټ مو شي هغه چې دې وګوري هغه کې جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او هغه هغه څوک ډیمانډ شته.
یو مدني پاله خورشید بانو د مهنت کشو د نړیوال سازمان ایلو د شمیرې پرانا کې وایي چې پاکستان کې 12 میلیونه خزی په کورونو کې کار روزګار کوي خو دغه میرمنې د مهنت کشو د حقونو او حکومتي پاملرنې نه بے برخې دي.
دینه کار ډیر ارزان پیسو باندې اخلي نو دا هغه جوړ کولو سیزونه د بار ملک باندې زی د ګورمنټ نه اسم هغه بینیفیټ نه اخلي.
د باخبره جنو د ټولنې مشره ګلالی اسماعیل وایي کچيري روزګار کونکي میرمنې په خپل مارکیټ ته لاسرسي ولري نو د خپل کار پوره پوره ګټه به هم دې خزو ته ورسي.
زموږ د معاشره کې د مارکیټ چې کوم نن د سړو مارکیټ دی یعنی دکان د سړی خرسول سړی کوي اخلي سړی پکې نو د خزو لکه خزي ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې هغه په مارکیټ کې کې ناستلې شي. زموږ مقصد دا دی د کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې موږ کم خزې په کور کې سدی هغه دی پلیټ فارم ورکو چې هغه خپل سامان دلته راړلی شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړلی شي او منافع هم اکی خوځه ته ملاوي شي.
د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې د سور اعلان دی په پیښور کې د خزو په نگرانۍ کې یوازنې دکان د پیښور پوهنتون پر روډ په یو لوی پلازا کې پرانستل شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. خبرونه په دې برخه کې ورزو کورم قبایلی سیمه ته. په کورم قبایلی سیمه کې ساده خار کې د بورډ امتحان په وخت نقلونو او بډو رشوتونو د دین اور عمل مخه نیولو لپاره یو لوی غونډه شوې ده. د هفته پورس په دې غونډه کې ځای مشران دینی عالمان او ځکهونکو نه علاوه پولیټیکل انتظامی او د تعلیم محکمې چارواکي هم شامل وو. په دې اړه نور تفصیل طارق ورغزینا.
د تعلیم محکمې مشر بیت الله وزیر مشال ریډیو ته وایي په تعلیمي ادارو کې ممکنه نقلونه او بډې رشوتونه تر هغې نشي ختمولی تر کومې چې ټوله معاشره دې کې برخه وانخلي.
او ټول ملګری په مشترکه تور باندې دا حد وکړو چې دا دور به مقصد دا چې بنیادی تور باندې ودا نصور ختموي او دنا مخ مخ اوس موږ بیا یو کمیټه جوړوین چې دوه سره د پولیټیکل انتظامی پتر باندې نو ان شاء الله ولزي دا هغه کمیټه چې کله دې جوړه کی نو هغه په څو کتور بوده مشتمل وي د دغه سره سره موږ خپل خرم وو دا کوشش وی چې هر حال دا زور سره وو دغه سره سره خاص کار نشته مقصد دا دی چې نقل پرایویټ ادارې شي ډېر وي خاص کر د ګورمنټ ادارې شي واس په واس نه وي
د مسوزی سټوډنټ فیډریشن مشر پټان عبدالخالق وای زموږ د ښه مستقبل لپاره د نقلونو او بډې رشوتونو پر ضد ګامونه اخیستل ضروري دي ځکه چې کم زده کوونکي په نقلونو او دوکو تعلیم ترلاسه کړي هغوی د سیمې د پرمختګ لپاره هیڅ کردار نشي ترسره کولی.
اصل په ځواب نه کړته ترجیح ورکولی چې هغه معاشره د طبیعي سره مخامخ کېږي نو اوس موږ غواړو چې راته ناکل د مکمل طور باندې بند کړل شي چې د مور کې دوباره کتاب سره او قلم سره شوق پیدا شي.
ځای مشر حاجي سلیم خان اورکزی وای هلته په تعلیمي ادارو کې نقلونه او بډې رشوتونه د اخستو یو رجحان جوړ شوی دی چې اوس یې د خدمتو زموږ ټولو ذمواري ده.
کورم ایجنسی کې ډېر لوی کرایسیس دور تیر شوی دی فرقواریت او د دهشتګردي په بنیاد باندې ډېر لوی جنګونه شوي دي لغنه ایجوکیشن بالکل مفلوج شو اوس الحمدلله حالات خدی ته په علاقے کې ایجوکیشن کې نقل ختم شې نه دا د مودو بچو مستقبل لپاره ډیر زبردست او بهترینه خبره ده نو په دې باندې مو خوشحالی او ان شاء الله مکمل تعاون به انتظامی سره کوو.
واضح دی چې د مارچ په میاشت کې به د بورډ امتحان کیږي چې په دې کې به د کورمې د شخصي او سرکاري سکولونو د نهم او لسم جماعت له 2000 زیات زده کوونکو برخه اخلي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خبرونه په دې برخه کې اردو باجوړ قبایلی سیمې ته په باجوړ راغګانو کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په 340 میلیون روپو د کروندې لپاره یو باراني بند په جوړښت کار 80% کار مکمل شوی. ولسوالۍ چې د باجوړ ولس په مالی حیثیت خراب شوی او زیاتره ظلمي بهرنو ښارونو ته مزدورو پسې ځي. نور تفصیل شانواز ترګزینه.
په راغګانو باجوړ ایجنسۍ کې د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره جوړې ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په باراري بند جوړونه کار روان دی. په دغه بند حکومت 340 میلیون روپۍ خرڅ راځي او یوازې د کروندو د مقصد لپاره یې جوړوي. په دې بند جوړونې کار 4 کاله وړاندې شروع شوی و. د یادې ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه 80% کاري پوره شوی. په دغه باراني بند سیمه ولس خوشحاله دی وای چې هر کله که دا بند پوره شي نو ممکن ده د هغوی کروندو ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکي ناصر خان وای
کوم د اوبو سکیمونه ته وشي او دا ډېر مکمل شو تیار شي. ظاهر خبره ده چې د باجوړ کې دا کوم ولس چې په لشر د شر د لوی کار شوی دی د کوم د تاوانونه شوی دی نو هغه تاوانونه به انشاء الله زموږ چې بیرته ولس په خپلو خو ودرې د فصلونه به ښه شي. پټي به مختلف فصلونه وکړي لکه جوار به وکړي ښه غنم به ښه وکړي باغونه به وکړي ټماټر سبزیان لکه وغیره وغیره لکه دلته باجوړ ځمکه چې الحمدلله لکه ډېره زبردست ځمکه ده.
انور نګار د بتای علیزی باجوړ ایجنسی اوسیدونکي کې دی وای ول چې باجوړ غریز سیمه ده او د باراني بندونو ضرورت زیات لري ځکه چې سیلابونه ورته هر کال زیان رسوي.
د سیلابونو د بچیدلو لپاره هم د زوري دی په ځمکه په سطح د وګچې دی د بارا او سول د لپاره خلک دا چې ځمکه کټاو چې څه وي ځمکه کټ کېدل دا غینه د بچیدلو چې دی هم دا یو بهتري نظریه ده چې ډیم جوړېدل په علاقه کې شریانو دا ډیر د ګټې دی او ډیر د پایلې دی.
د رغغان اوسیدونکو احمد زیب خان وای چې بنت هغوی خپل ځمکه په دې خاطر ورکړي چې په سیمه کې د کروندې یوازینی ترقی وکی
څنګه بنیادی طور زمنګ خلک چې دینه دا ځنیدار خلک به ځمکې کړی نه دي نور د روزګار د خاص وسایل نشته دي نو دا د حکومت ډیر زیاته خامن استفاده او زمنګ دا خواهش دي چې په نورو قبایلو او علاقو کې او د شمول باجوړ دغه څه په منځ کې چې شر نور هم ابتدا وشي او دا شروع شي نو زمنګ خلک به ډیر زیات خوشاله وي.
د یادې ادارې د پانی تر مخه چې دغه بند نه به وزره جره به ځمکه خړوبېږي او په سلګونو کورنۍ به ترې استفاده کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی اوس په خراغ لیډیو د ونیزي کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري هر اونۍ د مشال همکار باز محمد عابد چې خپل هم لیکوال دی شاعر دی او خبريال دی هغه تاسو لپاره د کلتوري او ادبي خبرونه برابرې د دې اونۍ په باختر ستوري کې به تاسو د خدای بخلي اجمل خټک د ژوند او دغه د ادبي حالات او د هلو زلو په اړه باندې ووري. د دې ترڅنګ یو شمیر نوري موضوعات هم په دې خبرونه کې راټول شوې دي. نو راځي چې وورو د باز محمد عابد د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. نننۍ خبرونه مو د پښتون سیاستوال شاعر او لیکوال ارواخات اجمل خټک یاد ته ځانګړې کړې ده. په سر کې به د ارواخات اجمل خټک په سیاست، شاعرۍ او لیکوالۍ د افغان لیکوالو او شاعرانو تاثرات په یو رپورټ کې ولرو. بیا به له وتلي سیاستوال او لیکوال جمعه خان صوفي سره د ارواخات اجمل خټک په اړه زموږ د همکار بوریوال کاکړ مرکه وړاندې کړو، او په اخره کې به د هغه فریاد د وتلي سندرغاړي ګلزار عالم په غږ کې هم در سره شریک کړو. لومړی رپورټ ترازو د فبروري ومنېټه چې د ارواخات اجمل خټک د اوم تلین سره برابر و، خو نه په لره او نه هم په بره پښتونخوا کې د هغه مرحوم په یاد کومه داسې غونډه جوړه شوې وه څنګه چې په کار وه. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې د اجمل خټک عقیدتمندانو په څه نه شکل هغه یاد کړ، او د څو ادبي ټولنو ځوانان د مرحوم مزار ته ورغلل او د هغه یاد یې تازه کړ. نو ځکه مو مناسب وګڼله چې د باختر ستوري نننۍ خپرونه د ارواخات اجمل خټک یاد ته ځانګړې کړو. نور حال په رپورټ کې درکوو. د قمپرس شاعر او سیاستوال اجمل خټک د ګومتلین په مناسبت سیړونکو او لیکوال استاد ابیب الله رفیع وایي چې نوموړي داسې شاعري کوله چې مظاهرې او غونډې به یې تودولې او په خلکو کې به یې ولولې راپارولې.
اجمل خټک د پښتو یو لوی انقلابي شاعر و، او هم یې د سیاست په لاره کې دوه ډله ځوانان وروزل، او هم یې د ادب په لاره کې نوي خښتې کېښودې او ځوانانو ته یې نوې کرښې تېرې کړې. د ده شاعرۍ یو خاص خوند او رواني درلوده. ملي شاعري وه او تپانده شاعري وه. د ده شاعرۍ مظاهرې تودولې، غونډې یې تودولې. په عین حال کې د ده د غیرت چیغه هغه چیغه وه چې په پښتونخوا کې هرې خوا ته انګازې خورې وي، او د دې غیرت چیغې انګازې لا تر اوسه هم خورې. ده به ویل که ظالم بې ژبه غوڅه کړه تېره شوه، توري څومره چې تېره شوه لا خوږه شوه، اوس که نه وي نو غوږونه دې خپل پرېږدي چې زما نغمه سړه نه شوله.
د کابل پونتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي چې اجمل خټک د قوم د شعور د بیدارۍ لپاره شاعري کوله.
اجمل خپله یوه سیاسي فلسفه لرله، یو سیاسي تګلوره لرله، او د همدغه تګلوري د ترسره کولو لپاره یې عادت شو، یو وسیله تقریبا ګرځولې ده. د ده نثر هم همدغه شاعرانه بغاوت او ښېګڼې لري. اجمل شاعري د یو هدف لپاره کوله، او قوم ته د شعور ورکولو او لوري ورکولو لپاره کوله. د ده یوازنۍ موخه او هدف د پښتون قوم ازادي، د پښتون قوم پرمختګ، او د دغه قوم ملي یووالی او وحدت و. د همدغه هدف دپاره یې کلونه کلونه د ادب په برخه کې مبارزه وکړله.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې اجمل خټک د پښتنو په سیاست، ټولنیز ژوند او د پښتنو په ادب او کلتور کې ځانګړې ځای لري.
اجمل خټک د اکثر په لویو شاعرانو کې راځي. اجمل خټک په شاعرۍ کې چې کوم ځانګړتیا ما ته ښکاري، یوه ځانګړتیا چې د اجمل په وخت کې نه وه، او د اجمل د وخت نه مخکې ډېره تمه وه په کلاسیکو کې، او سفر رحمان بابا کې شته. هغه دغه د پښتو جوړښتونه دي، مثلا محاوري دي، متلونه دي. دویمه ځانګړتیا لویه چې ما ته د اجمل خټک په شاعرۍ کې ښکاري، یو ریاضي شاعر و، خو ادب ته دورانۍ خبره کوله، دورانۍ یعنې شروع کوله. یو حسن دې جوړولی، دغه حسن رانول نو دغه سیریالیزم یې درلود. اجمل خټک د دې تر څنګه د نثر ډېر ماهر دی. دغه نثرونه که سړی دي، یا هغه چې کومې ډرامې دي، نثرونه دي. نو اجمل خټک د پښتنو په سیاست کې، د پښتنو په ټولنیز ژوند کې، د پښتنو په کلتور کې، د پښتنو په ادب، خپل یو
ځوان فرهنګ پال شریف الله ناصری وایي چې اجمل خټک سره یې د هغه په ژوند څو ځلي لیدلي وو چې د دغو لیدونو څخه یې د یوې خاطرې یوه برخه د مشال راډیو له اوریدونکو سره شریکوي.
اجمل خټک بابا تل زندانونه تیر کړي د لوی افغانستان د آزاد وطن مینه د پاللې د ګاللې او د مینه ورکړې. آزاد وطن، محکومه خاوره، محکومه افغانستان، دا د اجمل بابا د خلیص صلاحات دي چې لا پخوا فیسبوک نو لزمونه کال وړاندې د خاورې ته د پښتون ویشلي وطن په لرو بر دې دواړو ته کار وړه. موږ زه خپل اجمل بابا ته پنځه یا شپږ زرې ورغلم، یو ځل دوه ښه صحت یې لاره، نور چې ناروغه شوی د دې عادت ته وتللم، نو یو ځل ډاکټر منې کړو چې دی به نه جګېږي، خو د دلا د ستړي مشوي نه وروسته چې دی پوه شو دوی راغلي، موږ ته غېږه راکړه او د اوښکې له سترګو روانې وې، ویلې چې تاسو مې بچي یې، اولادونه مې، تاسو له غېږې نه د آزاد وطن بوی ځي، د آزادې خاورې بوی ځي، نو په دې خاطر راغاړو ځي.
اجمل خټک په 1950 میلادي کال د خیبر پختونخوا په اکوړه خټک کې زیږیدلی وو او د 2010 میلادي کال د فبروري په 8 نیټه وفات شو او په اکوړه خټک کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښت د پښتو په نظم او نثر کې د پام وړ کار کړی او په دواړو برخو کې چاپي اثار پرېښي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتون سیاستوال او لیکوال جمعه خان سوپی یو له هغه کسانو څخه دی چې اجمل خټک ته نږدې پاتې شوی وو او له هغه سره یې د سیاسي مبارزې په ترڅ کې لوړې ژورې ګاللې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ له هغه سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې له اجمل خټک سره یې لومړی ملاقات چیرې او څنګه شوی وو. هغه په ځواب کې وایي،
تقریبا چلسم میں پاس کر خان کا کا اجرے تک یا تو پھر جنگلی یا نلس پینش پہ تنکال کی سوابئی کالج نا اسلامی کالج کا ماں مائگریشن کو اور جمع دا مائگریشن کی اجمل سے کومکو کو یہ اسلامی کالج کے داخل کا مواد آگے نا پر زمین کا تعلقات شروع شو.
صوفی صاحب، نو دا تاسو عمر د دوی په نسبت ډیر کم، نو تاسو د اجمل صاحب په شخصیت کې کم څه ډیر ځان ته ورکش کاست؟
دوه خبرې، موږ خو د پیدایش نه د باچا خان د تحریک سره تړلي پاتې شوو، ځکه چې زما پلار په دغه تحریک کې پاتې وو. ورسره اجمل خټک چې دی بیا په پاکستان کې مترقی معزز سره هم تړلی شوی وو، ترقی پسندی نیشنلزم سر دیشی افغانستان مطلب سر باندھے مبارزہ نشو کو لے بلا خبر ادا ہوا چاہیے انڈر گراؤنڈ نو اگئی دس شخصیت نے لٹول چاہ عوامی حیثیت لری او عوامی حیثیت سرا سرا جو غریب طبقہ تو دپارا فکر ملری نو آج میں خٹک پخلا وہ غریب سڑے وہ پخلا دخل دانے پخلا جو کڑے وہ او در تحریک سرم مل گرے وہ اب تعلیمی پخلا حاصل کرے وہ خود خوی خصلت نہ داس چیز وانان سرا وہ نوی لکان سرا دی سرا تعلق خلصاتو یونیورسٹی تا براتو کالج تا براتو
تا زور سر نجدی پاتا سوی است. د اجمل صاحب د ادب تل درنا بولی که د سیاست
زوام چه اجمل صاحب بوش پیتر فیصد در سیاست و سلویخ فیصد ای ادب در سلویخ تو نمون کم دی ادب سیاست زیاد و سیاست زیاد توجه و نسبت در ادب او ادب در سیاست تا بیکره و شعری شعرهای در پارانکولو بلکی در سیاست دبارے کولا.
استاس پا فکر آیا پشتنو پا خصوصی توگا ملت پالو دا حغا دا دی زیار دا سیاسی زیار او دا دبی زیار سمری درناوائی کردی، سمری ستایا نائی کردی، سمری المانزنائی کردی دا کافی دا او کنا؟
دا سیدار چیزا زمین دا پشتنو تحریکونا چیزے نا اکثر کورانو پوری مادید دی دا دا خپل کارکنانو پوری چاہے کہ اجمل سے بے لگا کورونا سر محدود نو اور ادھر کورونا نہ باہر ہو بل دا خود پر سے اثر تے دا خود تے لے ساس طرف تو لگال لے بل سے بل کو چرتا لے تا کو دی خپل کورونا پوری چا کم کورونا پر مربوط کسانی ہے گئی نو مخ کی بس کی کی لا گئی
میلیونه مانځل کېږي د غریب باندې مشاعرې کېږي هر څه کېږي او اجمل صاحب خو غریب سړی و هغه به څو کاله پس ویل کېږي دا خو ادبي خلک به یادوي شاعران به یادوي نور نور خو دا خو دا خو داسې خلک چې دی چې هغې ته هغه کورونا یې څنګه شوه او د هغې به اولادین څنګه کېږي دوی پسې څوک نه لري دا خو ټول د پښتنو سیاست بربادي ده راغله
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لیکوال او سیاستوال جمعه خان صوفي و چې د ارواخات اجمل خټک پر ژوند او مبارزه زموږ د همکار بوریوال کاکړ پښتني ځواب ولی اجمل خټک د آزادو او مقافه نظمونو ترڅنګ غزلونه هم لیکلي خود سیړونکو په وینا نظمونه یې تر غزلونو ډیر قوي دي هغه که به خدای تعالی ته د دوال لپی پورته کولی نو د ځان لپاره یې څه نه غوښتل بلکه د خپل قام لپاره یې سوالونه کول د خبرونې په ورستۍ برخه کې د هغه فریاد ته تم کیږو چې ګلزار علم د خپل غږ په خوږو کې په لر او بر پښتونخوا ویشلې او تل پاتې کړې ده
لو یو لو یو قدرت نور ابا یو تمنا دا اور ځه شکنا ساده سکنی سکنی ما خام لګې د چا د زړه لګې ځه شکنا سادسینو او توفانونو پما یو سویلې د درلې غلې غواړم ساد چپو چپو سندونو پنو لیم را ڈکشو سسولې غواړم حسن چون دخلې وستل کو پرشی حسن تا تنجنې دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرتونو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے لچا دزر لوگے لی دیش کنا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاد او آباد وسي
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ